د ازادي رادیو په د خبري پروګرام کې مو په پروان کې د بیګنیو سیلابونو په اړه باندې لورستیو جزئیات خبرو دا چې حالت د چارواکو په خبره تر اوسه پورې لکتر لګه د شلو کسانو مړی روختون ته انتقال شوې دي. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د مرستیال امر الله صالح د توند نیوکو په اړه هم راپور اوري چې په پاکستان باندې انتقاد کړی چې ولې د طالبانو د سیاسي پلاوي کور به توپ کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د پروان په مرکز چاري کارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لکتر لګه شل کسان مړه کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچاوي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله ونیم زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. او لیونل میسی د بارسلونا مدیرانو ته ویلي چې د غواړي له دې لوبډلې ووځي. پوره خبرونه د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لکتر لګه شل کسان مړ کړي دي. سیلابونه نیمه شپه راوتلي. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته ویل تر سهاره پورې روغتون ته د شلو کسانو مړی انتقال شوی او ویرشته چې ګڼ نور خلک به هم زیانمن شوي وي. د سیمې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سیلابونو ټول غافلګیر کړل او زیات اندېښمن دي چې د تلفاتو شمیر به لوړ شي. د سیلابونو د راوتلو له کابل د کابل او شمالي ولایتونو لوی لار چې په روان تیریږي د ترافیک په مخ تړلې ده. اخو د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. د راپورونو په اساس د نورستان مرکز پارون خار کې بیګا ماخام سیل راغله خو تر اوسه د زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په امدیخ پرونه کې درکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله ونیم زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه لیکل شوې ډېرې کورنۍ د کندوز په خار او د خان آباد او امام صاحب پولیس والیو کې بې ځایه شوې. په اعلامیه کې ویل شوې جګړه د حکومتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ روانه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې په وینا جګړه اوس مهال د امام صاحب پولیس والی کې ډېره ګرمه ده او لدی عمله ممکنه ده چې نور ډیر خلک بے ځای او بے کورشی. په خبر پانه کې ویل شوی د وضعیت د کتنې او څارنې ولس ډلې کندوز ښار ته رسیدلی چې لډلې به شپک ټیمونه خان آباد او امام صاحب ته واستول شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کندوز ته د اردو د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د کندوز په خار او شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي.
قرار است یا بر اساس تدابیر و پلان و
د ملي دفاع وزارت پروګرام لمخې به دغه ځواکونه د کندوز خلک له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوندي ساتي. فواد امانونه ویل چې څومره ځانګړي ځواکونه کندوز ته استول شوي دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په خار کې او همدارنګه د امام صاحب او خان آباد پولیس والیو کې زرګونه کسان د جګړې له کبله بې کوره شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسی کانفرنس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوی چې دغه خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. په غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب او له کرونا ویروس سره د بریالۍ مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د آسیا زړه د استانبول پروسی کانفرنس د 2011 کال د نومبر په میاشت کې ترکیه پیل شو چې هدف یې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بحث او خبرو لپاره د زمینی برابرول دي. په دې کې 15 هیوادونه غړي دي. ولس هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه یې لري ملاتړ کوي. روغتیایي چارواکو پرون د اگست په 15مه اعلان وکړ چې د افریقا له لوی وچې پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس ختم شوه. په افریقایي هیوادونو کې لډیرو کلونو رئیس د پولیو پر ضد مبارزه روانه و. په افریقا کې بار کال زرګونه ماشومان د پولیو د ویروس له کبله ګزارن وهل یا مړ کېدل. خو د افریقایي روغتیایي ادارو خبر ورکړی چې د دې لوی وچې په سلو کې 95 وګړو د پولیو ضد واکسین اخیسته. نایجیریا وروستی هیواد و چې پرون له پولیو پاک اعلان شو. د نړیوالې روغتیا د سازمان په وینا افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم پکې کوچنیان د پولیو ویروس له کبله ګزارن وي. د پولیو ویروس پر هغو ماشومانو چې تر 15 کلونو کم عمر لري اغیز کوي. دا ویروس دوا نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای سي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په غیواد کې پر مظاهره چانو چې پرستیو ټاکنو کې د درغلي پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي، خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوي څیرې سویتلانا تخانفسکایا ویلي خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. جمهوري ریاست ته کاندید دي او د حکومت مخالف سویتلانا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د ډیموکراسۍ لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست ټاکنې د اگست په 9 نیټه وشوې. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د اگست په 10 اعلان وکړ چې ټاکنې الکساندر لوکاشینکو ګټلې، خو تخانفسکایا او پلاویانی وایي درغلې شوې. الکساندر له 1994 کال د بیلاروس ولسمشر ده. او د بارسلونا د فوټبال پیژندل شوی ستوری لیونل میسی په دې لوبډله کې لوبه پای ته رسوي. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې لوبېدلی دی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري. د اسوشیټد پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون د بارسلونا د ټیم مدیرانو ته ویلي چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا د لوبډلې مدیرانو اسوشیټد پریس ته ویلي میسی یو مکتوب راستولی او د خپلې دې پریکړې خبرې ورکړې ده، خو له دې لوبډلې سره د کړي قرارداد له مخې ښایي د میسی لپاره د دې پریکړې سره سرته رسول اسانه کار نه وي او ښایي له حقوقي دعوې سره مخ شي. د هسپانیې د فوټبال لا لیګا په لیګونو کې د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونه تر نورو ډیر پیژندل شوي دي. له دې مخکې د لا لیګا په تیره بیا د ریال مادرید له ټیمه د کریستیانو رونالدو وتلو هم ګڼ غوغا راو پاروله او ویل کیږي چې د میسی په وتلو سره به د لا لیګا له شهرت هم کم شي. مننه کوم چې خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مو لمړی پروان ته بیایو. هلته د چاریکارو په مرکز د پروان په مرکز چاریکارو کې بیګا سیلابونه راوتلی دي. احمد حنایش به په څو شیبو کې تاسو ته معلومات په دې اړه درکړي، خو دا ویل شوی چې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب توند انتقاد کړی دی. صالح په خپل ټویټر لیکلی پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ. د بشري حقوقو فعالان په افغانستان کې د بشري حقوقو او اصول د فعالانو باندې ورستي بریدونه غندي. پرون په سبا سهار چې هنرمند ده او د خزو د حقوقو فعالیت هم کوي ډزې شوی او زخمی شوی ده. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال پاتریشا ګاسمن وایي
seems to be a rising number of threats and attacks on activists.
داسې بریښي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او سولې پر فعالانو او حقوقو کسانو چې انتقاد کوي هم ډېر زیاتې شوې دي.
دا هم اوري چې د بیلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا تخانفسکویا پرون د اروپا پارلمان ته تللې وه. هغه د بیلاروسیانو د مظاهرو ننګ وکړه.
The demand of Belarusian is simple, a free and fair election.
Svetlana Tikhanovskaya وویل چې د بیلاروسیانو د مظاهرچیانو اهداف معلوم دي، رانه انتخابات غواړي. رازول لمړی مطلب ته د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لکټر لګه 40 کسان مړ کړي دي. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته ویلي تر ساره پورې روغتون ته د 40 کسانو مړی انتقال شوی او ویرشته چې خای تلفات زیات وي. سیلابونه بیګا نیمه شپه راوتلي او خلک غافلګیره کړي دي. دا چې سیلابونه په کوم سیمو کې زیات دي او د تلفاتو تازه رقم څه دی، ور بشو چاریکارو ته د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش دغه پیخه تعقیب کړی ده. حنایش ستړي مشه بخیر راغلی، مننه چې په دغه حساس وخت کې خبري را سره کوي. درته وای چې سیلابونه په کوم کوم سیمو کې دي او سم روان دي، کڅنګ او تلفات څومره تر رسیدلی؟
او سیلابونه باندې روان نه دي خو تلفات مخ په زیاتېدو دي. د یو لسم ناحیه او نهم لاسیت ناحیه ډیره زیانمن شوې ده، تلفات ډیر دي. ځینې کسان دي چې مکمل کورنۍ له مفقود لا درک دي او اندېښنه زیات دي. اوس دولت هم هڅه کوي چې شمېره معلومه کړي او هغه کسان چې لا درک دي هغوی ته عملیات را پیل کړي.
تر اوسه پورې چې تایید شوي دي څومره کسان مړي انتقال شوي د پروان روغتون ته؟
ارقام ډیر زده نقیز دي. ځینې منابع سرچینه وایي چې شل کسان دي، ځینې وایي چې سلویخ دي، او ځینې کسان چې ډیر زیانمن شوي دي د کورنۍ هغوی وایي ډیر دي، خو قطعاً شمېره ده مشخصا معلومه نه ده. تر اوسه
سهار خو د پروان دولتي روغتون رئیس تایید کړی و چې شل کسان حداقل انتقال شوي روغتون ته، او هغه ویلي چې
کاملا دقیقه ده.
بله
دا خو د خره جدي هغه جسدونه په شفاخانه کې پروت دي، خو مګر د شمیره چې زیات شوې ده هغه ترچینو د مخبه زیاتې دي، خو مګر مکمل مشخص معلومه نه ده چې څومره دي.
تاسو خپل د چاریکارو ښار ته وتلې دغه سیمې مو وکتلې، څومره خسارات اړولې دي؟ زیاني یعنی مالی تاوان څومره ده؟
خسارات ډیر دي، مالی تاور د دې نه چې تلفات دې دې مالی تاوان زیات نه دی. د کور د سرکونه خراب شوې ده، خو مګر تلفات په دې خاطر زیات دي چې خلکو په خوب او غافل ګرځي وو.
د تاسو یادونه وکړه په خبرونو کې چې د پروان او د شمال ولایتونو لوی الارم تړلې ده د ترافیک په مخ باندې،
په دې خاطر چې ځینې تیګو ده هغه سیلاب هغه اوار راغله راوړې ده او تیګې پکې سرک ته زیات شوې ده، په دې خاطر باندې
او عام خلک څه وایي د چاریکار اوسیدونکو څه وایي د دوی خبرې څه دي دغه سیلاب راوتلو په اړه باندې؟
فقط هغه اندېښنه لري او هغه کسه چې د خپل کسان چې عقارت دی د هغه د لپاره زیر اندېښنه لري لري او ډېر پریشانی پکې په شهر کې راځي شوې ده.
ډیره مننه کوم. فقط په اخر کې غواړم پوښتنه د خپل وضعیت په اړه راته وایي، تاسو په امن کې یاست ان شاء الله؟
بالکل، زموږ دفتر او هغه کسان چې موږ همکاران یو ځای یو د لارونه بند شوه ده، خو مګر موږ ته زیان نه رسیدلې ان شاء الله.
ډیره مننه کوم. احمد حنای شو د ازادي راډیو خبريال د پروان له مرکز چاریکار ښار له موږ سره غږیده. هغه ویل چې په پروان کې د بیګانی سیلاب راوتلو له امله چارواکو او خلکو اندېښنه ښکاره کړې چې لزګونه کسان به مړ شي وي. دقه په دقه د تلفاتو شمیر بدلیږي، دی وایي چې ارقام زید نقیز دی، خو ورسته تایید شوی شمیره د سهار دی چې د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته تایید کړی و چې تر سهار پورې د غروختون ته د څباندې شلو کسانو جسدونه ور انتقال شوی. هغه ویر خودلی و چې خای ډیر کسان مړ شوی وي او روغتیا پالان هم بیړنۍ حالت لري او غواړي چې خلکو ته خدمات ورسوي. د ټپیانو شمیر تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم شوی، خو خلک اندېښنه لري چې لدی چې دوی په خوب او ویدو او دغه سیلاب غافلګیر کړل نو خای تلفات زیات وي. ویل کیږي چې د لزګونو کسانو مړی او ژوند ورک دی او خلک سخت اندېښمن دي. ل پروانه به ورشو ختیځ ته، هلته په نورستان کې بیګاد را پرونو په اساس سیلاب راوتلې. همدارنګه د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی و چې په کونړ کې به هم سیلابونه راووزي. روح الله انوري ستړي مشه سهار مو بخیر. اول د نورستان په اړه راته وایي، په پارون کې خو بیګا فکر کوم سیلاب راوتلی دی، څه معلومات ستاسو په دې اړه؟
زه هم سلامونه وړاندې کوم. بیګا تقریبا شپږ بجې او شل دقیقې وې چې د نورستان مرکز پارون کې سیلاب راوتلی دی، او دغلته یو پارک چې نوی جوړ شوی او هغه یې ویجاړ کړی دی. همدارنګه د پارک اړوند یو ټولو چې خاروالۍ دا دواړه جوړ کړي وو، دا دواړه زیانمن کړي دي. دوکانونه خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي، خو دغلته چې وختي وو او خلک لاوي خو د نه وو چاته مالی ځاني زیان نه دی اړولی، یوازې مالی زیانونه اړولي دي.
په کونړ کې هم په ځینو ځایونو کې سیلابونو د راوتلو راپورونه راغلي، خو تر اوسه پورې چاته ځاني زیان نه دی اړولی او هغه کچه چې وه هغه کمه ده. خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې د هوا پېژندنې ادارې اټکل کړی چې په دوه درې ورځو کې به نور سیلابونه بارانونه کېږي، نو خلک باید خبر وي چې ځانونه د دغه سیندونو او د خوړون د غاړو نه لږ اخوا کې تر څو زیان ورته ونه رسیږي.
بله مننه کوم روح الانوري. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل په اساس باندې خلکو ته وضاحت ورکړل شوې ده چې پام وکړي چارواکو په دې اړه باندې څه اقدامات کړي دي نورو پیښو په خاطر باندې.
څنګه چې تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نه دي شوي، چا ته هم په هوونه نه ده شوي، فقط د کوم ملګري چې دی فیسبوک کار یا دغه ټولنیزو شبکو کې فعال دي اوی خبر دی، اوی کې د خپل خپلوانو کورنۍ ته دا ویلي، خو حکومت په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی تر اوسه.
ډیر مننه کوم د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري او چې د نورستان د مرکز پارون خار د پارون مخام سیلابونو په اړه باندې مخکې معلومات راکړل. د هوا پیژندنې ادارې ګواښ کړی دی چې په ختیځ افغانستان کې به هم سیلابونه راوځي، خو بیګا نیمه شپه په پروان کې خلک سیلابونو غافلګیره کړل، ګڼو خلکو ته زیان اوښتی دی. د تایید شوو شمیرو له مخې تر سهاره پورې د پروان روغتون ته د څه باندې شلو کسانو مړي انتقال شوي، خو اوس راپورونه دا دي چې ډیرو خلکو ته به زیان اوښتی وي ځکه چې د لزګونه کورنیو د غړو مړی او ژوندی ورک دی. سیلابونه ډیر د پروان د مرکز چاریکارو ښارو په یولسمې او نهمې ناحیې کې خلکو ته زیان اړولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتو باندې توند انتقاد کړي او ویلي دي چې د خبر پاکستان لترګرو طالبانو کوربتوب کړی دی. د طالبانو یو پلاوي سیشن په مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی، د افغان سولې او پینول افغاني خبرو په اړه باندې بحث کړی دی. طالبان په اسلام آباد کې دي، د طالبانو سیاسي پلاوي اسلام آباد ته ورغلی دی او د سولې او نور مسایلو په اړه باندې خبرې کوي. په دې اړه راپور تر لاندې د می ورسته. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په قربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب شوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلی چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له یولس نیمو د سهار تر څلورو کار ورکوي، شاوخوا پنځه ساعته، هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیره اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمیر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستيال ملا عبدالغني برادر او مال پلاوي سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخت د افغانستان د لانجې هواري غواړي او دا مسله د هغه خبره یوازې د خبرو لاره ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو دروستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوی تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همدارز د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او ترڅنګ له پاکستان مننه کړي چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګانی غبرګون مخ کې کې هم په پاکستان غا کړی او چې په خپل ژوند ودرېږي او هغه بندیزونه عملی کړی چې څو ورځې مخکې اعلان کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلی وو چې پاکستان د پکار د خپل نړیوال ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملی کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسیدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غوښتست پرون د کابل په اتمه حوزه کې د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت د جندر د برخې په مرستيال او د سینما د استوري او لوبغاړي سبا سحر باندې ډز شوې دي. سبا سحر په دې بریټ کې ټپي شوې ده. همدې پیخي او ترغه مخ کې د کابل پروان په لوې لار د سولې د مذاکراتي ټیم د غړي فوزي کوفي باندې وسلوال بریټ فعالان او د بشري حقوقو مدافعین اندېښمن کړي دي او وایي چې باید د بشري حقوقو او د سولې د فعالانو امنیت خوندي وساتل شي. فرشتي جلالزي په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د بشري حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان Human Rights Watch کې د آسیا د چارو مرستیاله پاتریشا گاسمن وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو او اصول پر مدافعانو او فعالانو حمله زیات شوې او داسې نه بریښي چې حکومت د داسې حملو د عاملانو د نیولو او له هغوی سره د حساب کتاب توان لري. گاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شرایط د جدي اندېښنې وړ دي.
Seems to be a rising number of threats and attacks on
Tibet's British chief of Afghanistan ki da bashari haqqo azuri per falan o Pakistan chi intiqat kawi hamle ziyati shawidi mosh na pohiju chi tsok da kar kawi khalak ham de ta papam chi hukumat da das jidi jinayatuno da milano da niwalo aw per hugui da qanun da poli kawalo twan na lari pe pawaradi. کاسمن دا خبرې په ځنګړي ډول په کابل کې د پرونی حمله پاړه کړې دي. سوالو کسانو پرون په کابل کې د کورنی چارو وزارت د جندر د برخې پر مرستيالي او هنرمندي سبا سحر وسواله حمله وکړه. د هغې میړه رسنیو ته ویلي چې سبا سحر کار ته پلار کې و چې حمله ور باندې وشو او زخمی ده. سبا سحر په افغانستان کې د شوزو د حقونو په پیژندلو او مدافعانو کې هم ګڼل کېږي. د هغې د روغتیایي وضعیت پر ډېر جزئیات نسته. پر سبا سحر پرونی حمله د افی نړیوال سازمان هم غندلې ده. په دې سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو یو څېړونکي زمان سلطانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو د ښځو د حقونو د مدافعانو سیاسي فعالانو او خبريالانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثر این گونه حملات را دارد.
در افغانستان دولت د داس حملو د مخنیوی او سیرنه مسئولیت لري. هغه کسان چې داس حمله کوي باید ونیول او محاکمه شي. دولت د هغو کسانو د امنیت مسئول دی چې ترګواخ لاندې دي.
پر سبا سحر د پرونی حمله مسولیت لا چانه دی اخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 14 ناصرګند او سوالو کسانو په کلکان کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي فوزي کوفي پر موټر حمله وکړه او هغه یې جوړ کړه. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت د پلاوی غړي هم ده. فوزي کوفي په هغه ورځ چې حمله ور باندې وشوه د روختون لبستر له ازادي راډیو سره خبري وکړه او ویل چې داسې حمله د افغانستان د خلکو دشمنان کوي او هدف یې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو کمزوري کول او د ښځو د ژغ غلي کول دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګاستوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصری وایي.
یو شمیر نړیوال رسنیو د سیشن به ورځ پترس کې په افغانستان کې پر خونړیو بریدو مقاله لیکلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې افغانستان یو بل خونړیو راستي راکړه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې وایي افغان چارواکو د سیشن به پر ورځ په بریدو کې د 12 کسانو وژنه او د لسکونو نورو ټپي کېدل منل دي. په دغه ورځ یو لارې بم چاودنه په بلخ ولایت او بل چاودنه په غور ولایت کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت واخیست او دای کړی چې لسکونه امنیتي ځواکونه وژلې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې لپاره له هڅو سره سره تر ډیره ملکی وګړي د افغانستان د جګړو نخوالې زغمي او قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان پر راپور کې راغلی چې یوازې د سش کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې څه باندې 1200 ملکیان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د بریتانیا چاپ میل آنلاین ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې دا پیښه داس مهال سوی چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلې دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد کوشش کوي دواړه لوري پر یوه میز کښېناستلو ته وهڅوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې سره سم ټاکل سوی و 400 طالبندیان د حکومت له زندانونو خلاص سي، خو د اتیا تنه طالبندیانو تر خوشي کېدو وروسته افغان حکومت ویل چې 300 شل پاته کسان د دوی په وینا خطرناک مجرمین دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو داسې چلند درلود چې ګواکې تر لوی اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو د لړۍ د بندیانو په خوشي کېدو کې د خنډ له کبله ځنډېدلې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 پګنی منځنۍ چپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو بیلاروس ته د بیلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکا پرون د اروپا پارلمان ته ورغلی و حالته د دیموکراسي لپاره د بیلاروس خلکو د هوټ د نماتیدونکو هوټ پاړه باندې ډاډ ورکړاو سرګندونی وکړي. هغه ویل بیلاروسیان شفاف انتخابات غوړي او باید سیاسي بنديان راخوشي شي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال زئی اورو.
سویتلانا تیخانوسکایا د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې د بیلاروس خلکو په وروستیو دوو اونیو کې څرګنده کړه چې د هغوی د ځپلو هڅې، فزیکي تشدد او حتی د زندانی کېدو ګواښ هغوی د دیموکراسۍ لپاره خپلې غوښتنې نشي تیرولای. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست ټاکنې د اګست په 9 نیټه وسوې. په بیلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اګست په 10 نیټه اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ناست ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او د هغه په وړاندې کاندید سویتلانا تیخانوفسکایا تر 10% کمې رایې ترلاسه کړې دي. خو سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې په ټاکنو کې درغلي شوی پایلې نه مني او د خپل شکایت تر سبت وروسته لیتوانیا ته وتښتیده. هغه پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له لیتوانیا په ویډیو کانفرنس کې خبري وکړه. د تیخانوفسکایا رقیب الکساندر لوکاشینکا له 1904 نوې میلادي کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی. سره له دې چې د ټاکنو د پایلو له اعلان راهیسې خلک مظاهره کوي، داسې بریښي چې لوکاشینکا د جمهوري ریاست بلې دورې ته هم ملاتړلې او له انتخاباتو نه تیریږي. په بیلاروس کې د وروستیو ټاکنو په اړه له غربي هیوادونو هم منفي خبرګونونه خبر شوي او د لوکاشینکا حکومت په پراخه کچه د دې لپاره غندل شوی چې د مظاهرچیانو پر ضد سخت چلند کړی دی. لوکاشینکا ویلي چې د سویتلانا تیخانوفسکایا لخوا د همغږي شورا چې تیرونی له حکومت سره یو جوړجاړی ته د رسیدو لپاره جوړه کړي، قدرت ته د رسیدو غیر قانوني هڅه ده. په بیلاروس کې د اگست په 28 نیټه د دې شورا پر ضد د جنایي څېړنې دوسیه جوړه شوه او له هغه راهیسې د شورا د پیژندل شوو غړو د نیولو او هغوی ته د محاکمې د حکم د اعلان هڅې چټکې شوې دي. د دې شورا یو غړی سرهی دیلیوسکی پرون د یوې مظاهرې د تنظیم په جرم په لس ورځې زندان محکوم شو. د مینسک په ښار کې پرون له پخوانی شوروي د بیلاروس د خپلواکۍ د اخیستلو د کلیزې د لمانځلو لپاره د سولهیز لاریون رخصوي وو، خو هغه هم چارواکو تخریب کړ.
ستاسو له پیغامونو
تمنا محبت يم لورده ګولای چغتو ولسلامه دغه ورګو والی محترم صاحب نه ده هله کومه چې ته ودی او کا قسم د ورګو چغتول صالح سره د نور او د مېری چلن کې ورګو ټول ول صالح سي سره کنه فخلري مکتبونه کلینیکونه لري د چغتول صالح مونږه تر غزنی پورې لا نیم ساتلار د غزنی خاره پورې چې مونږه اوس چې موږ سرکونه خام دي د دې په خاطر موږ دوه نیم ساعته درې ساعته مزل کوو مریضان به سره یي هیله او خواهش مې د لوړو مقاماتونه دا دی چې دغه ټول سړی سره د مور د مایرې چلند نه کوي. دغه ټول سړی سرکونه د پوښ کې موږ ته د مکتبونه جوړ کړي. هیله او خواهش ترېنه کوم نور مې د خوږې خروانې وخت نه نیسم. الله سامان.
د سید محمد کندهار څخه ساز ټلیفون په لیکم دا موږ خبرې کوو انګورو اندواني او ګرد ارزان قیامت را سوړي نه د ژمي ته پاتیر چې چې وسایل څه ډیر سخت ستړي په دا اکل به تاسو موږ سره همکاري وکړو. غواره
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د پروان په مرکز چاریکارو کې بیګا سیلابونه راوتلي دي. ویل کېږي چې په دغو سیلابونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین سهار وختي ازادي راډیو ته تایید کړی و چې لږ تر لږه د شلو کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. وروسته خلکو او چارواکو ویلي چې ښایي تلفات لوړ وي او له دوی سره تر اوسه پورې کره شمېر نشته. سیلابونه بیګا نیمه شپه راوتي او خلک غافل ګیر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وچاوي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله ونیم زره کورنۍ بې ځایه شوي. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب په ولسوالیو کې دي. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د اردو ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. دا خبره د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته کړی ده. د آسیا زړه د استانبول پوسې د کانفرنس غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پایل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې. روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا کوچنیانو د ګزند له ویروسه پاکه اعلان کړه. او د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري لیونل میسی ویلی له بارسلونا وزي. خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون یو سولیز لاریون شوی دی. دغه لاریون ګډونوالو د جګړې له قربانیانو د جګړې له ښکېلو خواو غوښتي چې سولې ته لار هواره کړي او د خلکو او عام خلکو ته د زیان نه رسوي. دوی ویلي چې په افغانستان کې د جګړه تل په د هغو اهدافو له مخې شوي چې ناسم تفسیر شوي دي او خلک یې ګمراه کړي دي. سهارګل امیرزی په دې اړه راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو.
په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لسګونو وارثانو د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې د جګړې په ښکېلو خواو غږ وکړ چې سولې ته د لاره هواره او مقدسات ته له جګړې خوندي شي. د غولارینوالو په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو 40 کلنو جګړو کې هیڅ یو ورزخ خوندې نه دی پاتې شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې تر سره شوی دی. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له افغان وژنې پرته بل څه نه دي او تر هر څه زیات پکې دینی ارزښتونه لکه جماعتونه، مدرسې، روغتونونه، جنازې، ودونه او د عبادت نور مراسم پکې په نخښه شوی دي. لارینوالو لخکېلو جنگي خو وغوښتل چې وربند وکړي او هر څومره ژر چې کیږي د سولې لپاره لاره هواره کړي. دوی زیاتوي چې د جګړې دوام افغان وژنې او د وطن ویجاړولو ته بهاني لټول دي او په خبره یې چې کوي مخنیوي و نشي نو خلک به ولسی پاتون ته مجبور شي.
الله چې یو کار ته خیر ویلی چې هغه کې بهتروالی دی نو سوله کې بهتروالی دی او سوله خیر دی. زه په ټولو دلو باندې غکوم چې هغه دې نور جنگ بس کی او وطن ته سول راولي او زمنګ مقدسات چې دا مونږ ته ډیر زیات د ارسنه مخ کې دي د خپل مقدسات او حفاظت وکړو.
دا په داسې حال کې د چی په دی وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل او د وربن لپاره د افغانانو هلي زیات شوي، خو لا هم په هیواد کې د فی وژن او بریدون دوام لري. په دغو بریدونو کې تر ډیره دنیا عالمان، قومي مخاور، د جماعتونو امامان او د سولې یو شمیر فعالان پنخه شوي دي. افغان حکومت د دې ډول کړنو تر شا د طالبانو لاس بولي، خو طالبان بیا دغه ډول کړنې د هغه چا کار بولي چې په خبره د سولې پر وړاندې د خندونو د جوړولو هڅه کوي. خو افغانان چې نور له جنگ ستړي شوي، یوازې د وربند او سولې ناره کوي او غواړي چې یو بل ته د بهانو لټولو پر ځای دي وینه تویدنه بس کړي او سوله دي وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر چې په نننی لاریون کې د دغه ولایت د ولستون په استازیتوب خبري کولې، وویل چې د روانې جګړې قربانیان ولسونه دي او ولسونه نور جنگ نه غواړي.
جنگ تبایو بربادی ولی نور سوله غواړو او د افغانستان ولسونه نور د جنگ نستړي دي او چې په هر قیمتي دوړ خلنه مو هله پیشنهاد داده چې زرت زره د وین افغاني خبري شروع کی ترڅو په افغانستان کې دغه افغان وجنه او وجنه بند شي. او نن لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر خل قربانی ورکړی دی، موږ مقدسات شهیدان شهیدان شوی دی او اندسې موږ ولسونه شهیدان شوی دی، د ماغې دی ولسونو په خاطر باندې چې زر ته زره بنوانی خبرې شروع.
د یادونه ورد چې د سولې د خبرو د پیل د هڅو په لړ کې تیر میاشت افغان حکومت له لوري بلل شوی مشورتي لوی جرګې افغان حکومت ته د ټولو طالب بندیانو د خوشی کېدو مشوره ورکړه چې ولس مشرغنی د منښتې په پر ډاډ ورکړ. ویل کېدل چې کله افغان حکومت سره پاتې 400 طالب بندیان چې افغان حکومت یې په کولبدي او نورو درنو جرمی مسایلو کې په لاس لرلو تورنوي او اتیا تنه خوشی شوي دي آزاد شي، نو درې ورځې وروسته به د سولې بین افغاني خبرې پیل شي، کومې چې لا تر اوسه یې څرک نه لیدل کېږي. سهار ګلم میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
ازادي او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړاو خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کې مو مشترسته ولې دي. البته د دې لپاره چې اکثرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت لایسو، نو په دې خبرونه کې د سره مرکنه لرو، نو استاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نور خبرونه کې بیا پر هرې ځنګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه زندومو ورځو، یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولې دی.
السلام علیکم، د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر او زوله پر خطو باندې پیشي آشه سلایونه که تاچی و ارته لگه در شروالی اتناد ارته لگه باران یا بعد یه زی ونانیه وزی پیشی پراشه مرد کمدن یا منی اصاب در وزی ساسه در خواهش کنه در ترکیب دیر دیر ستری دیر ستری در اری خواهد ستری در جنگو در خواهد ستری در جنگین و زیری و سلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت تلال پوری ولسوالۍ د شنګول د کلی نګولدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواست او څنګه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوندي ومالي چې موږ سره د پاکستان د ایران ته پیته زموږ تاګ را تاګ تیز دی ته پاکستان ته به د اندازې دی تاګ را تاګ دی پاکستان ته زموږ د درخواست او افغانستان ته زموږ د پاسپورټونه چې باندې یا پاسپورټونه خلاص دي خو یې باندې دي تاګ را تاګ زمونږ باندې زمونږ ټول خو حکومتونه د ځا درخواست ولا پیشنهاد دي چې دا غلاري مونږه ګلان چې دا غلاري مونږه خلاص دي دا څه چې زمونږ تاګ را تاګ جوړ غواړي مونږ نه شو پیرادله 15 ورځې ژوند دی.
الو سلام علیکم، آزادۍ راډیو ته سلامونه. بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي، موټرې موړي دي، سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خواهش کیږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
آزادۍ راډیو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت کې چې په ولسوالۍ کې هغه مخابرې شبکې ښه کار نه کوي دا د پاله کې
دادا جی ریڈیو سے یہ جہان مننا کو
دلمن ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامی سیدان و کوک باندې دا دلمن خلک وروره د نظامی سیدان و خلکو ته ورکول کېږي چې واسطه لري یا دغه لري هغه خلکو ته ورکول کېږي. هغه خلکو ته نه ورکول کېږي چې دی بې واسطې یا دغه یې هغه بې وزه بې اولاد خلک ته نه رسېږي. هغه کوکو کله نه رسېږي. هغه خلکو ته رسېږي چې دی قدرتمن یې یا واسطه ولري یا یو 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 په دغه کې ولاړ دی هغه کولی شي هغه هک حقوق رسېږي او بې وزه خلکو ته هک حقوق نه رسېږي. دا خپل حق نه ورسېږي. نمرې خو له په هغه لارې علاقه کراچی سه یو مرسته او کومک خو هغه خو په هغه لارې علاقه موږ د دې سره زموږ سره دغه هیله ده چې دا د هلمند د شهیدانو سربازانو حق حقوق و دغه خلکو ته ورسېږي چې بېوال د بېولا خلک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کندهار ولایت اسمه اړیکه در سره نیولې ده. په دیارلس سوه اته نوي کښې د پارلمان دپاره چې د ټکران پر د تذکیرو باندې ویل کېدله نو د دغه ماشا تر اوسه پورې نه دي را کول شوي. دا دې به ستا یو نیم کال یې وسو کال یې څه بالا وسو نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوي چې دا اوس دا ماشات را کوي نه را کوي. اوس موږ حال د چا سره ونیسو د انتخابات کمیسیون ته ورغلي یو هغه عسکر په دروازه کښې ولاړ دي پرېږدي مو هم ده وایي څوک نهشته کمیسیون تړل شوی دي د انتخاباتو کوم کمیسیون چې دلې په کندهار ښار کښې د هغه معلومات مو کړي دي نو هغه وایي دلته څوک نهشته. بیا په زبان کښې کاسونه را جوړ کړل تر اوسه پورې زموږ معاشات نه دي معلوم. وروره
زه کرینجان د کندهار د ولایت څخه د جګړې د ولسوالۍ څخه د سنګسار د وطن څخه د دیوارو د ساحې څخه د سوکیانو د مسجد څخه دا خواهش لرم په قوم نورزی په قوم نورزی د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي لکه انګور بېنډۍ بانجان رومیان ترکاري او داسې نور شیان چې زموږ میوې په پروش ورسوي او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کښې ډېرې الې ځلې وکړي که په طالب کښې مري خو هم افغانان دي که په حکومت کښې مري خو هم افغانان دي خو خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي. خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي ومن الله توفیق.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی السلام علیکم. زه برتمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام رسوم. موږ مشکل لارې موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لیوران یو. کندهار په مربوطه ده کښې موږ پولیس څخه پنځه پنځه زره پوستا اخلي. باید موږ غږ د کندهار چارواکو پورې ورسي دا کومه لار زموږ کیسه.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه شفیع الله رفیق یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د زرغون کلي د سیمې څخه مې زنګ وهلی دی پیغام درته پرېږدم. په زرغون کلي کښې وروره جانه دا غږ ما پیغام دي تر مسولینو پورې ورسېږي. وروره جانه داسې غلاوې شروع دي چې سړی و نیکه د کور راوتی په عامه یې لوکتل درولی د خلکو څخه شان اخلي. نو زما دغه پیغام دی چې باید تر مسولینو پورې دا خبر ورکول شي چې په دغه منطقي کښې د غلو مخ ونیسي. وسلام.
سلامونه نیکي له سنګره تلې یم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. پس د سلامه د یو افغان په توګه د یو وطن په توګه زما دا پیغام ده چې د ډیورنډ کرښه باندې پاکستاني ځواکونه بریدونه کوي. ورځ تر ورځې مخکې را ځي د کونړ سیمې ادب دی چې دا ونیسي. افغان حکومت نه مې دا خواهش دی دغه د یو افغان په توګه د یو وطن په توګه وایم چې د دغې مخه ونیول شي. دغه زما پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلامونه نیکي له احترامات عقل خان زری کوم د ننګرهار ولایت نه په شمال. ما دغه پیغام لوړ پورو چارواکو ته ورسوئ. روټانه مخې درباندې تاجکستان درکړې ده او سبا د کارخانې په ټپ ودرېږي. دلته ډیورنډ کرښه م نږدې ده پوه شو چې غرنې نور سیند ته را نږدې شوي دي. دغه پیغام زما لوړ پورو چارواکو ته دی
زر پر زر د عملی اقدام کې وړي عملی جامد دي څورو.
عادل محمد لکنهار ولایت د جړی ولسوالی د چشاخه د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل دا دی چې د کنهار معرف باید مست په جړی ولسوالی کې مکتبونه جوړ کړي. په دا کلی کې چې زین مناخم هیڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نیکاله، نادی هیڅ مکتب نشته. باید مست مکتبونه جوړ شي. مونږ مشکل دا دی. بیا و سلام بیا احترام د ازادي رادیو څخه ډیره مننه.
السلام علیکم.